ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږم دا موضوعات اوري. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي افغانان باید یوازې پرې نه شودل شي. په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی. کاروانګر وایي
موږ مجبور مکلا پسې موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر کېدلي دي.
د سویډن کمیټه وایي په نورستان کې په ټولو طبي کارکوونکو ته تر سبا معاش ورکړل شي.
تروسه پورې موږ معاشات نه دی اغستی. په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوست.
په اروپا کې د کورونا وبا له بیا خپرېدو وروسته د جرمني حکومت د کورونا د مخنیوي پر لارو چارو بحث کوي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې به راوولم د دې سات خبرونو ته چې صفي الله ستانکزي راټول کړي.
د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي نن کابل ته تللي دي. له طالبانو همدارنګه له پخواني ولسمشر حامد کرزي او عبدالله سره یې کتلي دي. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله چې شپږ دېرش ټنه مواد دي کابل ته ورسېده او د مشهورې ماډل کیم کارداشیان په مرسته د افغانستان د فوټبال د ځوانو نجونو ټیم بریتانیا ته انتقال شو. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي کابل ته تللي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې د جرمني ځانګړي استازي جاسپر ویک او د هالند ځانګړي استازي ایمایل دی بوند نن پارکل ملا عبدالغنی برادر سره خبرې کړي. برادر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال دی. ملي ټلویزیون په دې اړه یو لنډ بیان ورکړی او ویلي دي چې طالب چارواکو د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازو پر اړیکو بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزې وضعیت د ښه والي په تړاو بحث کړی دی. د جرمني د ځانګړي استادی جاسپر ویک په حواله راغلی چې هیواد یې د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. ښاغلي ویک د هغو شپږ سوه میلیونو یورو بشري مرستو یادونه کړې چې څه وخت مخکې جرمني له افغانستان سره ژمنه وکړه. د جرمني او هالند ځانګړو استازو له برادر سره تر لیدنې وروسته د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز خبرداری ورکړی چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. لاینز دا خبرې بیګا امنیت شورا ته په وینا کې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي و 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له ډلې 9 میلیونه له لوږې سره مخ دي. ډیبرا لاینز تېره شپه امنیت شورا ته په وینا کې ناسم اقتصادي وضعیت د توندلارۍ د پراخېدو سره تړلی وباله او هم یې د داعش د مخ په زیاتېدونکي ګواښ یادونه وکړه. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبري اژانس راپور کړي. په کابل کې د روسیې سفیر دیمتری جرنوف مخکې ویلي و هیواد یې له افغانستان ته شپږ دېرش ټنه بشري مرستې استوي. دغه خبره تمه ده د بشري مرستو دوه نورې جوپې هم کابل ته واستول شل شي. ټول ټال اندازه یې له سل ټنو اوړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تایید کړي چې نن د کابل هوایي ډګر ته د روسیې شپږ دېرش ټنه بشري مرسته ورسېده چې پکې اوړه غوړي او ځینې نور اړین مواد شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا له افغانستان سره د روسیې لومړنۍ بشري مرستې دي. د مشهورې ماډل کیم کارداشیان او ځینو نورو په مرسته د افغانستان د فوټبال د ځوانو نجونو د ټیم دېرش غړي او د هغوی کورنۍ بریتانیا ته یوړل شوې. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې د افغان نجونې په اسلام آباد کې وي او پنجشنبه سهار بریتانیا ته ورسېدې. د دوی په انتقال کې کیم کارداشیان یو نیویارک میشتي مذهبي مشر او د بریتانیا یو فوټبال کلب مرسته کړې ده. ټول ټال یو سل دېرش تنه چې دېرش یې فوټبالران او سل تنه یې د کورنۍ غړي و نن په یوه الوتکه کې له اسلام آباده لندن ته نږدې په ستانستد هوایي ډګر کې کوچ شول. بریتانیا له اول سره دغه هیواد ته د افغان فوټبالرانو نجونو په انتقال کې مرسته کړې. له دې مخکې هم د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي پرتګال او آسترالیا ته انتقال شوي دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې د فورتلی لوی اړې نور سیمو ته د افغان کډوالو د هستوګنولو پروسه بشپړه شوه. فورتلی په ورجینیا کې د او له هغو اتو اډو و چې امریکا د لسګونو زره افغان کډوالو د موقتی هستوګنولو لپاره ځانګړې کړې وه. د کورنی امنیت د وزارت د اعلامیې له مخې تر دې دمه له فورتلی اډې څه باندې 15,000 افغانان د امریکا په بیلابیلو سیمو کې هستوګن کړی شوي. تر دې مخکې د امریکا له ځینو پوځي اډو چې فورت مکای په سر کې یاد د ګڼو افغان کډوالو شکایت کړی و چې د دوی دوسیو ته رسیدګي نه کېږي او ډېر وخت به برخلي کپاتې شوي. د راپورونو له مخې امریکا د اګست تر 1 له افغانستان د لسګونو زره افغانانو په شمول څه باندې 1,040,000 تنه ایستلی دي. د پاکستان پارلمان پر ښځو د جنسي تیری کوونکو او د ماشومانو د زورونې د عاملونو د خصي کولو قانون تصویب کړ. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې په دغه هیواد کې پر ښځو د جنسي تیری د قضیو شمیر زیات شو. اوس دا قانون د پاکستان د ولسمشر عارف علوي لاسلیک او توشیح غواړي. د نوي قانون له مخې له حکومت غوښتل شوي چې د جنسي تیریو او د ماشومانو د جنسي زورونې قضیې باید په 3 میاشتو کې دننه په محکمو کې وڅېړل شي او په اړه پریکړه وشي. د قانون په اساس جنسي تیری کوونکي به د خاصو کیمیاوي موادو په ذریعه خصي کیږي. میری باندې باندې خسیانول د لنډمحال لپاره وی او د جنسي اړیکو تمایل له منځه وړي. د راپورونو له مخې د جنسي تیروي یوازې 3% د قضیې څېړل کیږي او پاتې نورې همداسې پاتې وي. پاکستان چې له 260 میلیونو زیات نفوس لري په ورځ کې لږ تر لږه د جنسي تیروي لس قضیې راپور کیږي چې له نیمایي زیاتې په لرو پرتو او کلیوالي سیمو کې پیښیږي. او د پولند پولیساتو ځواکونو شاوخوا 100 پناه غوښتونکي د اروپایي ټولنې دغه هیواد ته د ناقانونه اوښتو په تور نیولي. په دې سره د پولند او بلاروس په پوله کې چې له پخوا پکې زرګونه پناه غوښتونکي دیره دي وضعیت لا پسې کړکېچن شوی. پولند په بلاروس تور لګوي چې نن سهار وختي لسګونه پناه غوښتونکو ته لار خلاص ورکړي څو د سرحد خواته ورشي. د منځني ختیځ، افغانستان او افریقایي هیوادونو پناه غوښتونکي لومړی بلاروس او له هغه ځایه پولند ته اوړي څو د اروپایي ټولنې نورو شتمنو هیوادونو ته ځانونه ورسوي. بلاروس چې د پناه غوښتونکو له مسلې په اروپایي ټولنې د فشار کارولو باندې تورن دی، په دې وروستیو کې اجازه ورکړي چې په ځینو پروازونو کې دا پناه غوښتونکي بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته ستانه کړای شي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو د یوازې پریښودو وخت نه دی. د برالاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل افغانان باید داسې احساس ونه کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالې ټولنې له یاده وتلي دي. د یونما د مشرې په وینا په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو وړاندې باید د بشري ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټول شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دې سازمان د امنیت شورا ته یو یاد کړی چې اوس له افغانانو د مخ اړولو او د دوی د یوازې پریښودو وخت نه دی. د برالاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته نیویارک کې خبریالانو ته وویل افغانان نه یوازې له یو سخت ژمي سره مخ دي، بلکې د خوراکي توکو د کمی او د اقتصادي سقوط په درشل کې دي. د میرمن لاینز په خبره بشری مرستې اړینې دي خو وخت کم دی او له افغانستان سره شوې مرستې هم بسنه نه کوي. هغه په اوسنی حال کې د افغانستان د یوازې پرې خودو د بدو پایلو په اړه هم خبرداري ورکړ.
د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د یو متعدل او رغنده ګډون پرته به اقتصادي وضعیت بدتره او تر پخوا به یې بېوزلي او بنسټپالنه زیاته شي. طالبان هم باید د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په ځواب ویلو سره خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ ټول پوهیږو چې د اقتصادي او ټولنیزو سقوط د مخنیوي لپاره څه اړین دي. موږ اړتیا لرو چې د میلیونونو افغانانو د ستونزو او په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره د لارو چارو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل دوی چمتو دي له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو په اړه یو روڼ او ځواب ویونکی سیستم جوړ کړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې کیدونکې مرستې بې ځایه نه مصرفېږي. د یوناما مشر زیاتوي طالبان د دوی له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې له غوښتنو خبر دي او هڅه کوي چې د دې غوښتنو ځنې عملي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي طالبان پوهیږي چې د نړیوالو د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو کار او زده کړو ته اجازه ورکړي، خو په خبرې دوی دا خبرې په خلاص غوږونو اوري او په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د میرمن لاینز په خبره له طالبانو سره باید ګډ کار ته دوام ورکړل شي څو مهم او لوی پرمختګونه رامنځته شي. هاخوا د برټانیې صدر اعظم هم د افغانستان وضعیت نازک بولي او وایي دولت یې له طالبانو سره له همکارۍ پرته بل لار نه لري. بوریس جانسن پرون په پارلمان کې د استادو د پښتنو په جواب کې وویل د هغو خلکو لپاره چې تاسو په اړه خبرې کوي برېټانیا مجبوره ده چې له طالبانو سره یو تعامل وکړي. د هغه اشاره د افغانانو اوسنی وضعیت ته وه. د طالبانو حکومت هم له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ ژمنه کوو چې خپل تعهدات چې موږ کړي هغه عملي کوو، خو باید موږ سره همکاري وي، ځکه د ژمنو ډېرې برخې تر دې تړلې وي چې موږ سره همکاري وجود ولري. هغه بېلابېلو برخو چې مسایل چې تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري هلته همکاري وشي، داسې د سیاسي ستونزو پورې کوچنۍ موانع موجود دي، هغه لرې شي چې موږ لاس آزاد چې کار ته د تعهداتو د ژمنو عملي کولو ته.
په وروستیو کې د طالبانو حکومت ډېره هڅه کړې چې د نړیوالې ټولنې باور خپل کړي، خو که څه هم د دوی په خبره اړیکې له نړۍ سره مخ په ښه کېدو دي، مګر لا یې هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو له نړۍ سره د سیاسي ستونزو ور هاخوا د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بحران خواته روان دی. وچکالي، کډوالي او د زیربناو لمانځه تلل هغه څه دي چې د برټانیې په پارلمان کې د کارګر ګوند د یوې غړي سارا جمپیان په خبره افغانستان د ځمکې پر مخ د دوزخ په څیر ښکاري.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت ښه ورزو، خو داعش خراسان څنګ ته یې ژور اندېښنه ښکاره کړه. د بیرال لاینز د غونډې ته چې تیره شپه د کابل په وخت 12:00 بجې پیل شوه وویل تیر کال داعش په افغانستان کې شپېته بریدونه کړي وو، او سږ کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی یا دوی ته منسوبې شوي دي شمېر 324 ته رسېدلی دی. میرمن لاینز زیاته کړه منفي عمده پرمختګ دا دی چې طالبان نه دي توانېدلي چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څانګې د پراختیا مخه ونیسي. د امنیت شورا غونډې ته د میرمن لاینز د څرګندونو په اړه مې په جرمني کې له میشت افغان شنند احمد خان اندړ سره مرکه کړې ده، او د دې د څرګندونو په باب مې د نظر وپوښت.
د امنیت شورا غونډه د دې پته جوړ شوه چې د افغانستان سره بشري مرستې وکړي، خو دوی په تیرو غونډو کې کله چې $2 میلیارډ اعلان کړ دا هم ویل چې دا به د افغانستان اسلامي امارت ته نه ورکول کېږي، بلکې د نورو دولتونو او د خپلو مشخصو انجوګانو لخوا دا مرسته کېږي. افغانستان د ملګرو ملتونو یو ډېر پخوانی غړی ده. موږ په سیمې او د نړۍ هیوادو سره پخوا د افغانستان حکومتونه هم مرسته کړي دي. اوس افغانان په ډېر داسې یو اقتصادي او بشري ناورین سره مخامخ دي. دوی مرستې باید ادامه وکړي.
اندر صاحب، داسې اندېښنه هم شته وایي که چېرته له افغانستان سره مرستې ونه شي او فقر و نیستي نور هم زیاته شي، نو اکثره ځوانان به د تروریستي ډلو غیږو ته ولویشي، او خصوصا د داعش له درکه ډېره اندېښنه ده. دا اندېښنه څومره جدي ده؟
ډېره زیاته. موږ خو په لومړي سر کې د خپلو افغانانو هجرتون ته تشویش نیولی، ځکه زموږ کزونه زموږ ځوانان چې د هیواد راتلونکی جوړوي دوی ټول په وتلو کې دي، او اکثره که چیرې دغه شرایط یا دغه د افغانستان په رسمیت نه پیژندل او دغه اقتصادي ناورین دوام وکړي، دا په دې معنا چې د نړۍ هغه توریستي ډلې به ډېر افغانستان ته مخه کوي، او د افغانستان ځوانان به د پیسو په مقابل کې ځان ته جذب کی، او دا به د سیمې او د نړۍ په ګټه نه وي.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه، او ویل چې اوس د افغانستان تقریبا په ټولو ولایتونو کې دا ډله فعاله ده. دا اندېښنه تر څه حده پورې ستاسو په نظر جدي ده؟
ګوري، داعش په افغانستان کې قومي او مذهبي بیز نه لري. دا د سیمې وادونه دي، په ځانګړې توګه پاکستان ده چې د افغانستان له جګړې نه په د 1500 کلو کې ډېره ګټه پورته کړې ده. تاسو باور وکړئ چې یوازې $500 میلیارډ دوی د وزیرستان د سیمې په خاطر چې هلته توریستي ډلې منځ وي چې له نړیوالو په خاص وګړو امریکا یې ترلاسه کړي، چې هلته برعکس پښتانه وژلي دي، هېڅ نه وه توریستي ډلې منځ نه وي، بلکې هغو ته یې رشد ورکړه. نو اوس موږ ته دا واضح خبره چې په افغانستان کې داعش دی بل طالبان باندې زورور دي، خو که د سیمې وادونه وغواړي او د افغانستان نه بیا یو د جنګ لابراتوار جوړ کړي او دلته جګړې ته شدت ورکړي، دوی دا کولی شي، ځکه د افغانستان اقتصاد خراب ده، استخبارات قوي نه دي، او دا زموږ ګاونډیان دي چې موږ ته به دا کلونو کې د جګړې اور او لمبې تازه ساتلي دي.
د افغانستان د سیاسي چارو شنند احمد خان اندړو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره سش کال په هلمند کې د کوکنارو کښتونه زیات شوي او د دغه ولایت د تریاکو د پیرو پلور په بازارونو کې د دې نشه یي موادو بیه څو چنده لوړه شوې ده. نور جزئیات له سیمې څخه په دې راپور کې.
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرل سو کښتونه ته اوبه ورکوي. هغه د هلمند د مارجي ولسوالۍ پر هغه دشتې ځمکو چې پخوا غنم کرل سږ کال یې د کوکنارو پراخ کښتونه کړي. غلام حضرت وایي سږ کال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سوي چې دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکی کال د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوي.
سږ کال خلک ډیر کړي ولې چې امارات دی خلک تریاک کښت سږ کال ډیر کړي.
د عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیله خپل مجبوریت بولي او وایي چې له کوکنارو پرته یې نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی.
کروي د ناتوانۍ د مجبورۍ او چې تاریخ نه په افغانستان کې ډیره سخت سړیا ده سخت سړیا سره مخ یو د وچ ناتوانی کرو او امارات چې زوره ور دي هم بندوي سیم بندي چې راغو کې بندوي هم او نو موږ شهر سره موږ مجبور مکلف سیم ولدا تاریخ کښ وکړو او موږ کارونه ډیر سره سړي ډیر شکې دي دي نو موږ مجبور مکلف سیم په تاریخ کړو خپل کوڅه دوام ورکو او سړي زر بدارې درغنه مو زر جوړو زر هڅه موږ تاریخ مو یې موږ څخه ټاکي موږ څخه پیدا کړي موږ مجبور مکلف تاریخ څاره نه لرو.
د هلمند د تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دین شی موادو به تر په خوا څو چندل ورسوي. دلته هم د تاریاکو د کاروباریانو ترمنځ داسې باورونه سته چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکي کې د دې نشه یي موادو پر کرکیلي او خرڅلاو بندیز ولګوي نو ځکه ډیری خلک په دې امید تاریاک په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل ورسي.
نوم نصرت الله دی. د تاریاک پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو فروش لرو تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې فروش کال په څلوېښت زره اته څلوېښت زره کلداري داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د اتیا زره څخه شروع تر دوه اتیا زره پورې دغسې د تاریاکو هغه ښه شیان خرڅېږي. لوړوالی په دې باندې راغلی چې امارت شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندېږي نو بند سی بیا به بند کې ګرانش ستا خامخا
د تاریخ موضوع چې راغله وروره د څه چلی چې پنځه خلک لري و د خپل ضرورت لپاره راباشي هغه څلور خوندي کوي وای امارت یې بندوي. یعنې امارت دا چې بندېدنه دي چې انور دولت خو دا شل کاله ووهله کمپینو نه ودورې وایسته هره خوا یې وکړله نیکړه بند دا دا چې بندوي چې په تلاک په راډیو کې هلته ووایي چې تاریخ بند که دلته په جګر د نړۍ کتاب په جګر افغانستان کې تار ولیدی نو په هغه ورځ بالا دا امارت نه دی امارت.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د پلان او همغږۍ سرپرست مدیر مولوي حمید د کوکنارو کرکیله د بزګرانو مجبوریت بولي او وایي چې حکومت به یې هغه مهال د دغه نشه یي موادو پر کرکیلې او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته یې د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
په هلمند کې ډېره غربت دی تقریبا وچکالۍ دي او خلک د جنګو ځپلي دي او کډي او مهاجر شوي دي نو په دغه وجه باندې خلک دا یو عواید جوړوي دا تاریخ په دغه وجه باندې خلک ډېر کړي خو که چیرې اسلامي عمارت بند کړي نو بیا خلک اسلامي امر ته ژمن دي هغه بیا چې عمارت یې بند کړي امر وکړي بیا خلک نه کړي بیا په یو آواز باندې انشاءالله د ټول هلمند کې به یو تار تاریاکم ونه لیدل چې انشاءالله ټول دې ته ژمن دي چې بند شي نو بیا بند دي.
د اګست په پنځلسمه پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی ژمنه وکړه چې د تاریاکو کرکیله او د نشه موادو قاچاق به له منځه وړي. هلمند د کلونو راهیسې په نړۍ کې د تاریاکو او نشه موادو د تولید مرکز بلل کېږي. په ملګرو ملتونو کې له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې چې پرون یې خبر کړی ویلي په افغانستان کې د تاریاکو تولید اته سلنه زیات شوی دی. په دې راپور کې زیاته شوی چې په افغانستان کې له دې لارې ترلاسه شوي پیسې دوه میلیارده او اووه سوه میلیونه ډالرو ته رسیږي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په راتلونکي کال کې د تاریاکو د تولید کچه د بزګرانو په تصمیم پورې اړه لري. دغه سازمان د نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بزګرانو سره مرسته وکړي تر څو د کوکنارو له کرلو لاس واخلي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
په نورستان کې له نږدې یو کال وروسته تیبي کارکوونکو ته معاشونه او روغتیایي مرکزونو ته درمل لیږل کیږي. اوس قرارداد سویډن مؤسسې ته ورکړی شوی دی. صحي کارکوونکي او عام خلک په دې کار خوښ دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې صحي کارکوونکو په تیر یو کال کې د ماشونو د نور کړې او ولسونو یې په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د نشتون له امله ډېرې ستونزې وګاللې. تیر حکومت په زلونو د حل کولو ژمنې کړې وي خو پرې بریالی نه شو. د 2020 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه دغه روغتي مرکزونه د سویډن مؤسسې ته په قرارداد ورکړل شوي چې مسؤلین وایي ټولو ته درمل رسولي او صحي کارکوونکو ته هم د ماشونو د ویش لړۍ پیل شوې. په نورستان کې د سویډن مؤسسې مشر ډاکټر عبدالله روان ازادي راډیو ته وویل
ټول کلینیکونه د نورستان کاغه لري پراته دي کډې زیدي هغه کافی دوا لري ټول کلینیکونه فعال دي او دوی ته د ناروغانو د غذا د نوکریوال پرسونل غذا د دوی هغه مصارفات هم ورکړ شوي دي. معاشات پرونې پیلو ټول پرسونل به خپل معاشات تر سبا غرمې پورې به ټول پرسونل وخلي. دا د اکتوبر د میاشتې معاشاتو ابولاس
د یاد ولایت صحي کارکوونکي هم په دې خوښ دي چې له یو کال هلو ځلو او شکایتونو وروسته دوی ته معاشونه او روغتي مرکزونو ته درمل رسول کیږي. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز کارکوونکي عبدالصبور کریمی
لله الحمد د نورستان مظلوم صحي پرسونل ته د یو کال ځنډ وروسته هغه د سویډن د محترم موسی لخوا نه د اکتوبر د میاشتې معاشونه اجرا شول. صحي مراکز ته د دواګانو سپلای شوې ده. د نورستان ولسونه او خاص کر صحي پرسونل د ازادي راډیو له محترم ادارې نه هم مننه کوي چې هر وخت کې زمونږ د مظلومیت او د محرومیت آواز هغه نړۍ ته د دخل ارګانونو تا چارواکو تر رسولې دي او مونږ تر ډیره مننه او قدردانی کوو.
صحي کارکوونکي له طالب مشرانو د هېډ مؤسسي مسولینو سره د دوی د یو کال د ماشونو او د بیوسه نورستانیانو د حقوقو حساب کول غواړي. د نورستان اوسیدونکو وای په افغانستان کې د طالبانو قدرت ته لرسیدو سل ورځې پوره شوې او په دې سل ورځو کې څو ځله ژمنه کړې چې د هېډ مؤسسي مسولینو څخه به د نورستان د روغتي کارکوونکو د ماشونو او خلکو ته د خدماتو د سم نه عرضه کولو پوښتنه کوي. خو د تیر حکومت د چارواکو په څیر دوی لا هم په دې نه دي بریالي شوي چې د هېډ مؤسسي مشران پیدا او حساب ورسره وکړي. د خلکو په خبره چې د هېډ په نوم مؤسسې د سمنګان او تخار اوسیدونکو او صحي کارکوونکو هم د نورستانیانو په څیر ستونزو سره مخ کړي. په تیر یو کال کې ازادي راډیو ډېرې هڅې وکړې چې د یادو ستونزو په اړه د هېډ همکار مؤسسې د مسولینو نظر هم واخلي خو خبرو ته نه دي حاضر شوي. طالبانو هم د روغتي کارکوونکو د غوښتنې په اړه تازه څه نه دي ویلي.
د جرمنی د مرکزی حکومت او ټولو ایالتونو چارواکي نن په دغه هیواد کې د کورونا او باد مخنیوي پر لارو خبري کوي. د دې غونډې تر پیلې دوه مخکې ټاکل شوی دی چې دا مسأله د پارلمان غړي وڅېړي.
د جرمنی د شپاړسو ایالتونو او د فدرالي حکومت مشران نن د کورونا او باد مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي. دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کووېډ 19 ناروغي پیښې په بیساري ډول په زیاتېدو دي. د ایالتونو سر ریاسمان هڅه کوي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره داسې قوانین وضع کړي او داسې بندیزونه پلي کړي چې د پخوانۍ ستراتیژۍ ځای ونیسي. تمه ده چې دا چارواکي پر دې بحث وکړي چې داسې اصول رامنځته کړي چې له مخې هغه خلک معلوم شي چې عامه خدماتو ته لاسرسی پیدا کولی شي. همدارس دا خبره سیړي چې څرنګه په جرمني کې ډیر خلک واکسین ترلاسه کولی شي. د اوس لپاره په جرمني کې 80% خلکو واکسین کړی دی. د جرمني په ختیځ کې د ساکسونیا ایالت سر ریاسم چې د اوس لپاره په ایالت کې د کورونا مثبتې پیښې د جرمني تر بل هر ځای زیاتې دي وویل. د خبرو پر مهال دا مهمه ده چې پر دې بحث وشي چې سخت بندیزونه ولګول شي. مایکل کرچمر زیاته کړه کچیرته موږ پرشتیا غواړو چې د کورونا وبا د دې چپې مخه ونیسو نو موږ تر هغه دا کار نشو کولای تر څو چې د هغو کسانو غم ونه خورو چې واکسین شوي نه دي. په جرمنی کې پرون د کورونا وبا له امله 204 نوي کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر 98,240 ورسید. په جرمنی کې د کورونا وبا له دې څلورمې څپې سره په ځینو سیمو کې روغتونونه له ستونزو سره مخامخ دي. ځای پکې نشته او له ناروغانو غواړي چې په اروپا کې په بل ځای کې د ځان غم وخوري. د باواریا په سیمه کې د یوه روغتون بستر ډک شوي دي او د کورونا یو شمېر ناروغان د یوې ناشنا هڅې په ډول د ایټالیا په شمال کې یوه روغتون ته انتقال کړي دي. د جرمني د فدرالي حکومت او ویالتي حکومتونو د چارواکو تر نننۍ غونډې مخکې به د جرمني په پارلمان کې د کورونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو غونډه وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ریډیفاین میټ په نوم یو اسرائیلي شرکت په اروپا کې هم فعالیت پیل کړ. دوی تمه لري د راتلونکي کال تر پایه به زرګونو رستورانونو ته ورسیږي او د لومړي ځل لپاره به د غوښو بدیل خواړه بازار ته عرضه کړي.
د غوښو بدیل چې په 3D بڼه چاپ سوي په اسرائیل، جرمني، نیدرلند او برتانیا کې بازار ته راوتلي. له سویا، نخودو، چقندر، خمیرې او د کوپرې له غوړو جوړ دا خواړه د غوښو بڼه لري. شلی شمیر د اسرائیل اوسیدونکو ده او د غوښو د بدیل په اړه داسې وایي: ډیر ښه خوند یې دی، لکه سمه غوښه چې وي. ما له 15 کلونو راهیسې غوښه نه دي خوړلي او تر هغه مخکې مې هم یوازې له سبو او بوټو پاخه خواړه خوړل. د دغو خوړو بوی له لکه د پخو غوښو غوندې دی او ما ته یو انقلابي څه ښکاري. ریډیفاین میټ شرکت چې تر اوسه یې په اسرائیل کې له شاوخوا 150 رستورانونو سره کار کړی، وایي په راتلونکي کې به د غوښې د بدیل خوړو بازار نور هم پراخ سي او په ساسیجونو او برګر کې هم شایي خلک د غوښې پر ځای له بوټو جوړ خواړه انتخاب کړي. د دې شرکت بنسټ ایښودونکی ادم لهاف رویټرز خبري اژانس ته ویلي:
دا لومړی ځل دی چې یو شرکت کولی شي د غوښې کټ مټ بدیل بازار ته وړاندې کړي چې د غوښې په څیر خوند کوي.
دا شرکت په پام کې لري چې په راتلونکو 2 کلونو کې په اسرائیل، اروپا، متحده ایالاتونو او آسیا کې 15 فابریکې جوړې کړي. د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د غوښې د بدیل خوند او ډول واده کوي. د رویټرز د معلوماتو پر اساس برتانیا میشت بارکلی بانک اټکل کوي چې تر 2029 کال پورې دا سکتور شایي 140 میلیارد ډالرو ته ورسیږي، چې دا به د نړۍ د غوښې د بازار 10% جوړوي.
ستاسو ل پیغامونو
د ازادي راډیو سره په تماس کې سره د 2015 د جون په 11 تاریخ څخه خارجانو په ټانګواله د میدان سره په ټول کوتل مخ ته زه غواړم چې دا ما پیغام تاسو د لوړ مقامات پر ورسوي، ځکه چې موږ کور پسې دی، یال پسې دی او حکومت ته 15 کال کې څومره کم تنخواه چې هغه نه جرا کړی. او سلام او احترام.
زه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زه د کندهار ولایت یو شوقي سندرغاړیم. زما د نړیوالو مؤسسات څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي، باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي، چې اکثره یې ایران او پاکستان ته ماجر شوه او زیات شمېر یې اوس هم په کورو کې دي چې د هنر د ډګر څخه خوردي باندې بندیز دي. نو زما د اسلامي امارت د لوړپوړو اشخاص څخه دا خواهش دي چې په کندهار ولایت کې د فلمو مارکیټونه په آزاده توګه خلاص شي او خپل فعالیت کوي. نو کېدای شي چې هنر ته اجازه ورکړي او باید هنرمندان خپل په کار پیل وکړي. نو زما د ټولو مؤسسات څخه او د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، اکثره یې د کور شانه باسي او خرڅوي او د ورځې ډوډۍ د خپلو شانو څخه لاسته راوړي، چې هر شی په کور کې شته یا یخچال فریج هغه خرڅ کړی دي خوړلی دي. نو زما اول د مؤسسات څخه دا خواهش دي چې د هنرمندانو سره مرسته وکړي او هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي. او بیا د اسلامي امارت څخه د لوړپوړو چارواکو څخه ما دا خواهش دي چې باید د دې سره همکاری وسی او دې ته د هنر اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي. مارکیټونه اخلاص دي، هغه په خلاصه توګه هر یو خپل کار ته ځي، خپل کار کوي، نو یوازې پر هنر باندې بندیز دي. والسلام ورحمت الله وبرکات.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.